سرش تجاوز کردم خیلی از
دا افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلا خره دی مجبور دی چې په اړه یې روښانه دریځ ونیسي. نوموړي نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې څرګندونې کړي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غني وایي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم رحمت الله علیه او نورو مجتهدینو له مکتب څخه ناخبره دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد ازادرانه په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه په فلسطین کې د غزې د ترنګ په شاوخوا سیمه کې په روانو امنیتي حالاتو مغږیږو، خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې پر مسله په خپلو کې خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر هغه افراطي وسلوال چې په هیواد کې بېګناه انسانان وژني د امام ابو حنیفه په تګلارې ناخبره وګڼل. په غزې کې د وروستیو نښتو له کبله 14 فلسطینیان وژل شوي. په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبرې وکړي. دا د دوړو هیوادونو د خبرو څلورم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو هیئت چې په ترکیب کې لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکي شامل دي، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ له پاکستاني سیالانو سره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان پر ګډ پلان د څلورم پړاو خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په کابل کې په کاب یهود میاشت کې موافقه کړې وه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان سند نهایي کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه افراطي وسلوال چې په هیواد کې بېګناه انسانان وژني د امام ابو حنیفه د پتاګلارې نه دی خبر. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د امام ابو حنیفه څیړنیزې او علمي غونډې ته خبرې کولې وویل په کار د دیني عالمانو د ثبات او د امام اعظم د مکتب د لارې عامولو ته جدي کار وکړي.
موږ هر ورځ د خاورې کې شهیدان ورکو، بچیم دي، خویندې مو دي، سپینګیریم دي، ځوانانم دي، او دا ځکه ده چې هغه اشخاص چې په فتنه باندې مشغول دي د امام ابو حنیفه مکتب باندې خبر نه دي.
د ښاغلی غنی په خبره افراطیت د افغان مسلمانانو بیلابیل برخې زیانمنې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدارماڼۍ کې وکړه. ښاغلی عبدالله وویل د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون فشار راوستل کیږي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال د اصلي تذکرو پر ځای د تذکرو پر کافي سټیکرونه ونښلول سي.
د کمیسیون غړي نن شکایت لري چې ګواښ ورته متوجه دی او ځینې مسایل په فشار ورباندې تپل کیږي. دا موضوع هم مطرح شوی و چې دا او د حوزې مسایل په زور ورباندې تپل کیږي. په دې اړه صلاحیت د کمیسیون په لاس کې دی. بیا اعلان کوم چې هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
په دې وروستیو کې د انتخاباتو ځینو څارونکو بنسټونو او د ولسي جرګې ځینو استازو اندېښنه ښوولې وه چې د نوملیکنې پر مهال د تذکرو پر کاپي د سټیکرونو نښلول په انتخاباتو کې درغلۍ ته زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شن کړي دي. تر دې مخکې د اروزګان ولایت ځینو چارواکو ویلي وه چې په خاص اروزګان کې له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یوې سرچینې په حواله وایي چې په دغو بریدونو کې د ملي اردو دوی پوستې د وسلولو لاسته ورغلي او تر شلو زیات افغان سرتېري وژل شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
مشکلات درو جنگ است، اما د جنگ په نتیجه کې موږ دښمنانو ته ښه گزارونه ورکړی. په مورد د خاص رزګان کوم مشکل دلته په زموږ راپورونو کې نشته، فقط یوازې او یوازې دا د ماینونو مشکلات دي. هلته دوه نفر سربازان زخمي.
تاسو آزادی رادیو ته غواړیست. د سمنګان ولایت چارواکي وایي د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ کسان مړه سوي دي. د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی آزادی رادیو ته ویل چې دغه کسان نن غرمه په مرکز ایبک ښار کې مړه سوي چې په هغوی کې یوه ښځه او څلور ماشومان شامل دي. د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي نن د غزې په سرحدي سیمه کې د اسرائیل د پاوز په ډزو لږ تر لږه شپاړس فلسطینیان وژل سوي دي. د حماس افراطي ډلې چې له 2000 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري په وروستیو شپږو اونیو کې د پیل سوي مظاهرو مشري کوي. د دغو مظاهرو هدف د هغو قلمرونو د محاصرې ماتول دي چې اسرائیل نیولي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي په نننیو مظاهرو کې لږ تر لږه 1500 نور کسان ټپیان سوي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې خپل سفارت په څو شیبو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږوي. په دې لړ کې د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ بهر وویل:
د امریکا متحده ایالاتونه تر اسرائیل بل ستر شریک نه لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې واشنگټن ویشل سوی بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ایراني سیالي جواد ظریف نن په مسکو کې سره ګوري. دوی به د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو پر لارو چارو په خپلو کې بحث وکړي. ظریف کلیدي هیوادونو ته د سفر په لړ کې د چین پلازمینې پکینګ ته تر سفر وروسته مسکو ته تللی. او د سوریې د سولې مذاکرو نه هم پړاو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیلېږي. دغه مذاکرې د ایران، روسیې او ترکیې په همکارۍ کېږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په پام کې د نن ناوخته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا په دغه مذاکرو کې برخه واخلي او د سوریې د وسلوالو مخالفانو یو هیئت به سبا نه وخته استانا ته ورسیږي.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در باورول. وړاندې په دې خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت اجرایه رئیس وایي وروستی خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره دی مجبور دی چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي.
واقعا ای دمو نقطه رسیده کې ما به حیث یک شهروند کشور و رئیس اجرایی کشور بلاخره باید یک موضع واضح و روشن بود. آخرین وقتها و فرصتها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم یعنی
ولسمشر محمد اشرف غنی بیا وایي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم او نورو مجتهدینو له مکتب څخه نه خبر دي.
په حقیقت کې د حضرت امام ابو حنیفه علمي میراث د اسلامي تمدن یو عظیمه سرمایه ده.
همدارنګ به د افغانستان په اړه نور ریپورټونه ولرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د عراق د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه ملا مقتدا صدر په مشرۍ ائتلاف تر نورو مخکې دی. د فلسطین د روانو اعتراضونو حال هم درکو چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت له انتقال وروسته راپورته شوی. یو کله زرغغونه ډرامه پام دی خبرونه کې خبريږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وروستی خراب امنیتي وضعیت په پام بلاخره دی مجبور شو چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي. خغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې ویل هر ورځ خلک وژل کیږي او باید په وړاندې مسؤول اوسو. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونو ته په خبرو او عمل کې هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور ځانونه غلط نه کړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د امنیت لپاره لاس په کار سو. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا په توند لهجه وویل چې د افغانانو لومړیتوب یو شی یعنی امنیت دی. موږ په نورو کارونو ځان مصروف کړی خو نوموړي په جزئیات سره څه ونه ویل.
واقعا ای درمو نقطه رسیده که ما به هیڅ یک شهروندی
حالت حق نقطه ته رسیدلی چې زه د هیواد دیو تبا او د اجرایی رئیس په توګه بل اخره باید یو روښانه او واضح دریځ غوره کړم. اخري فرصت او بحث تا چې په رښتیا هم موږ د افغانستان خو ته ژمن یو کنه. په تیرو څو ورځو کې موږ د ملي امنیت شورا او اعلی سر قومندانۍ د یوې غونډې شاهد نه وو. هر ورځ تلفات لرو. د افغانستان خلک قتل عام سول. امنیتي ځواکونو وژنه تور ورکو دلته څوک مسول دی راځي خلکو ته جواب ورکړو
بیا به مردم جواب بده
دا په داس حال کې د چتیر ورځ د ننګرهار په مستوفیت چې مسولیت یې داش ډلې په ځان ومانه په انتحاري او ډلې ز حمله کې لس کسان ووژل سول او شپږ څلوېښت نور ټپیان سول په تیرو دوو اونیو کې د کابل په یو شمېر سیمو کې هم خونړۍ امتحاري حملې وسوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په ورته وخت کې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو له سختو حملو وروسته ونیوله او هم د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وسوې عبدالله په ټینګار سره وویل چې په یوه سیمه کې شپږ میاشتې خلک په دفاعي حالات کې محاصره وي خو حکومت یې دفاع نسي کولی او د مړو او ټپیانو غم یې نه خوړل کیږي هڅه مو وکړه چې د ښاغلي عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو خو په اخیستو یې بریالي نسو بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې رښتیا هم د حکومتي مشرانو د نه پاملرنې له امله امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی د دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي په کار ده چې ولسمشر او اجرایي رئیس خپلمنځي سیاسي اختلافات یو لوري ته کړي او د امنیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي
دغه نوم غوښتنه دا ده چې د دې په ځای چې بیانې ورکړي باید هر کس سره کښېني او د افغانستان د بهبود لپاره په شریکه کار وکړي خو بیا هم زړه بیا در کړی ځکه رئیس جمهور هم دا د سره په میاشتو کې نیني په دغه د اوسني نظام په مشکلاتو موږ پوهیږي چې مداخل په هر کسونه مشکلات لري
څه مو د وړاندې وسلوالو طالبانو د خندق په نامو نوي پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی او جنگ جګړو او حملو زور اخیستی د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح وای د افغانستان امنیتي او کشفي ارګانونه باید په بشپړې همغږۍ سره د وسلوالو تر حملو د مخه اقدام وکړي او پلانونه یې بر شانډه کړي
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د امنیت له خرابېدو شکایت وکړه وی ویل د افغانانو لومړیتوب امنیت دی خو حکومت چې دی هم نیمه برخه ده په نورو کارونو ځان مصروف کړی ښاغلی عبدالله ویل په وروستیو ورځو کې هره ورځ تلفات لرو خو د ده په وینا په وړاندې د اعلی سرقمندانۍ یا د امنیت د شورا د کومې غونډې شاهدان نه یو افغان څېړونکو انتظار خادم په دې باور دی چې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي والی د حکومت 50% شریک دی او په دې ډول څرګندونو غواړي د خپلې برخې مسولیت څخه اوږې سپکې کړي له ښاغلي خادم څخه مې د حکومت د دوو لورو ترمنځ د امنیت د روان حالات په اړه د ښاغلي عبدالله په وروستیو څرګندونو وپوښتل هغه راته وویل
زما ویره دا ده د یو ناظر اولیدونکو په حیث باندې چې دلته بنیادی ارزښتونه له منځه ځي دلته د مسؤلیت پذیرۍ یا د مسؤلیت مننې هغه کومه روحیه چې پخوا به په حکمرانانو کې موجوده وه هغه له منځه تللې ده دلته اصلا د حکومت او د ولس ترمنځ د اعتمادۍ فضا انتهایی لویه شوې ده او دغه فضا راغونډول او راټولول او د اعتماد بیا راژوندي کول دا په خپل ذات کې لوی لوی ملي برنامې د شکلونو وخت اخلي نو زما ویره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله په خپل ذات کې په خپل هغه کم د محدودیت صلاحیت محدوده چې ده په هغې کې پاتې راغلی دی او کله چې په عین زمان کې چې 50% صلاحیت ورسره دی او دی په حکومت باندې یعنی په ډاکټر غني باندې انتقاد کوي دا په خپل ذات کې ډاکټر صاحب عبدالله خپله ناکامي ده له یو خوا ورسره صلاحیت دی او له بله خوا یې ونه شو کړی چې 50% صلاحیت اعمال کړي نو کله کې صلاحیت نشه اعمال کولې مناسب نه و چې د قدرت په دغه 50% چارچوب کې راغلی او کله چې راغې د ته مجبور دا و دی او رهبر په حیث باندې چې خپل مسولیت ادا کړی وي نو کله کې موږ حکومت ناکام بلو امنیت خراب بلو په داسې حال کې چې دی امنیت خراب دی خدمتونه ارزښت کیږي نه د سیمې سره زموږ سیاست متوازن نه دی دنیا سره متفاهم خراب دی نو په دې کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی دواړه شامل
دي د دې دواړو دغه په یو بل باندې پلا چوله وخت دا وخت چې د اختلاف ګنګوسي راپورته کیږي کڅام دوی ډیره هڅه کوي چې پټي وساتي خو بیا هم کله کله راوځي دا څومره په حالات خرابوالي باندې اغیز لري
کله چې په حالات خراب شي دا مولس سترګي مرکزی یا حاکم حکومت ته وي او کله چې په خپل حاکم نظام ناتوان وي یو پر بل بے باور وي نو حالت ډیر خراب شي موږ ډیر کلیوال مثال لروي کې چې ته وب خراب شي نو مالګه ورچول کیږي او کمالګه خراب شي نو سبوره چول کیږي کله چې ملت ناقرار شي ملت درمن شي نو سترګې د حکومت غدې ته وي او کله چې په حکومت کې مشکلات وي نو ته په دې پوه شه چې مسله سطحي نه ده دغه مسله عمیقه ده ژوره ده څو بودي تاثیرات درلودلی شي په یوه وخت کې حکومتي پروسې ټکنې کولی شي، د نړۍ اعتماد پر حکومت باندې خرابولی شي، د خلکو ملاتړ له حکومت لرې کولی شي. دا په خپل ذات کې تر ټولو غټه مسله ده. ښه خبره دا ده چې لومړی دواړو حکمرانانو خپل مسؤلیت ادا کړی وي، که چېرته نه وي ادا کړی او نشي ادا کولی، حتی اقل د دې په خاطر باندې چې کوم سیاسي او ټولنیز ارزښتونه دي هغسې همدغسې ثابت پاک او منظم وساتل شي او د بهبود لپاره کار وشي، نه د دې په خاطر باندې چې ځان له مسؤلیت خلاص کړي.
ښاغلی خادم، د تاسو فکر باندې په وروستیو کې خلک له حکومت نه د یو ځواب په تمه دي، د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په اړه؟ په ټول افغانستان کې په ولسوالیو باندې بریدونه زور اخیستی، په ښارونو کې چاودنې کېږي، نامنې زیاتې شوې دي. خلک په عمومي توګه داسې فکر کوي چې حکومت بې تفاوته دی د پیښو په اړه. تاسو څه فکر کوئ، حکومت بې تفاوته دی، کمزوری دی، او که کمزوری عمل کوي، او که مخالفین ډېر پیاوړي دي؟
ډېر تر بدتیوینې چې د افغانستان خاوره کې یا امنیتي مسله یا سیاسي مسله یا داسې ټولنیز خلافات داسې کېږي چې حکومتي ادارې یا اړوند ادارې یوازې د یو ژورنالیست نقش ادا کوي، وایي چې دلته حمله وشوله، خلک پکې مړه شول، او دغسې دلیل و. په داسې حال چې ما د پاره مهمه دا نه ده حالات ولې خراب شو، ما د پاره مهمه دا ده د یو دبه په هیانه چې حالات څنګه سم وي او زه په هغه ژوند وکړم. دا یو مسله ده. دویمه اساسي مسله دا ده چې کله تاسې د مرکزي حکومت خبره کوئ یا د حاکم نظام خبره کوئ، هلته د دریو قوو وجود خبره کوئ. نو کله چې درې قوې په خپل ذات کې یا کمزوري وي یا په خپل منځ کې ارتباط نه لري یا د مشروعیت خبره مطرح کیږي، په هغه صورت کې مخالفین او خاص کر د افغانستان په دغه کانټیکس کې که مخالف دي، دوه انتخاب لري. یو دا ده چې جګړه وکړي، د پک او زور له لارې حاکم نظام مغلوب کړي او بالاخر قوت ته ورسیږي، یا دا ده چې حکومت هغه وخته پورې تنګ کړي، ستړي کړي چې دوی د مخالفینو ته پر لوی احترام او د لوی د سیاسي قوت په لوی وقفه باندې قانع شي. نو فکر کوم چې هم حکومت کمزور دی او هم په یوه وخت کې د مخالفینو یا هغه څوک په لاس کې د هغوی سیمه ییز ډیپلوماسي د باز ګرځېدل چې دی لا هم روي شو، حکومت لا هم کمزور
دی. تاسو فکر باندې دستي د حکومت سره څه انتخاب شته دی، څه کولی شي، څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې د سیاسي پروسه یعنی کومې ملي خدماتي ملي مسلې چې دي هغه باید سینوي، اداري باید سیاست پاک شي، دلته باید کار هلیکار وسپارل شي، دلته قاطعیت باید ساس وګرځي، دلته مکافات او مجازات باید هغه شان چې په نورو معاصرو جواب ورکوونکو ډیموکراټیک ټولنو هغه سی باید وشي، دلته باید اعظام او ګبارنې د یوازې 15 نفر ترمنځ تبادلن شي. دلته نشي کېدای چې یا د افغانستان حالت په زارۍ او تزرو باندې یا هم په سوال او خیرو او پن رامنځته کړو. کله چې موږ په اسره دنیا کې د سیاست د سنبال خبره کوو، هلته د فرمول خبره کوو، توقعات خبره کوو، د راکړې ورکړې خبره کوو، ترکسونو او تمرون خبره کوو. کله ک په اوسنۍ حالات کې تاسو ویني اوسنۍ حاکم نظام تر ډیره حد پورې په ډیر قدیمی او حکومتي او زوړ سیستم باندې لګی دی. لیو ځای د یو چارواکي لیکول په بل ځای کې خودل او په یوه وخت کې سلیقوي برخوردونه کول، قانون پر ټولو نه عملي کول، او په یوه وخت کې د دنیا سره د درغند ډیپلوماسي نو وجود چې هر ورځ حالات خرابېږي، زمونږ د دربدرۍ یو لامل به همدا.
انتظار خادم د سیاسي او نړیوالو اړیکو افغان څېړونکي وو چې ویلي د افغانستان د اوسني وضعیت په خرابېدلو کې د حکومت دواړه لوري یو برابر مسؤل دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افراطي ډلې چې د مسلمانانو د تمدني هویت د ختمولو هڅه کوي د امام اعظم او نورو مجتهدینو له مکتب څخه نه خبره دي. ښاغلي غنی چې نن د امام ابو حنیفه علمي او څېړنیز غونډې ته خبرې کولې ویل که د دولت مخالفان د امام اعظم رحمت الله علیه په فکر او لارې خبر شي، دوی به په خپلو کړنو بیا فکر وکړي. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړی او په اړه یې تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغه کسان چې په افغانستان کې په وژن او فتنه بوخدي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه المکتب ندی خبر ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه علمی او څرنیز غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا وخت چې افراطی ډلې د مسلمانانو د تمدنی هویت د ختمولو هڅه کوي په کار د چې دنیا لمان د ثبات په اهمیت او د امام اعظم د مکتب د لارې عامولو ته جدي کار وکړي
دی خاله کې شهیدان ورک بچیم دی خویندې مو دی سپینګریم دی ځوانانم دی او دا ځکه ده چې هغه اشخاص چې په فتنه باندې مشغول دی د امام ابو حنیفه مکتب باندې خبر ندی وخت چې دوی د امام اعظم په فکر باندې پوسی دوی به مجبور سي چې دوباره فکر وکړي ځکه هغه چې دوی کوي د امام اعظم په مکتب کې ځای نه لري.
ښاغلی غنی ویل په حنفي فقه کې انتحار او چاودنې نشته او د کفر او اسلام مسایل په واضح ډول بیان شوي چې که په اړه یې مطالعه وشي ډېر خلک به په خپله لار بیا غور وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت لخوا د امام ابو حنیفه د ژوندانه او تګلارو په اړه دا څېړنیز کانفرنس داسې وخت جوړ شوی چې د ښاغلی غنی په خبره افراطیت د افغان مسلمانانو بېلابېلې برخې زیانمنې کړې دي. د دغې ستونزې د حل لپاره هم دا تېره جمعه په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا زیا عالمان د هغو هیواد په بوګور ښار کې سره راغون شوي وو. د دغو دنیا عالمانو د ناستې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې حرامې ګڼل شوي او په کې راغلي چې له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره مخالفت دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني دغې غونډې ته وویل حنفي فقه یو بشپړ نظام دی چې د مراد سره یې د ژوندانه ډېرې ستونزې هوارېږي. فقه د اسلامی فقه یو هغه نادر نظام دی چې د اړیکو، ټولنیزو، حکومتي حقوقو او نړیوالو اړیکو په برخه کې تشریحي احکام لري. نوموړی وایي په اوسني وخت کې چې د جګړې اور ګرم دی، د امام اعظم د افکارو پیژندنه ځانګړې اهمیت لري چې کولی شي موږ د خبرو اترو تر بریده ورسوي.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویلی دی افراطی او سخت دریزی ډلې د مسلمانانو د تمدنی هویت د ختمولو هڅه کوي او دوی د پوینا دوی د امام اعظم رحمت الله علیه او نور مجتهدینو له مکتب نه خبر دی. اوس هم زو د سیمې او نړۍ وی مسلې ته. امریکا له تل ابیب څخه بیت المقدس ته نن رسما خپل سفارت انتقالي. په دې تړاو باندې فلسطینیانو قهرجنې مظاهرې کړې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره په استډیو کې دی. نوري صاحب، استډیو ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه مظاهرې تر اوسه پورې ویل چې مرګ شوبله هم پکې رامنځته شوې ده. په عمومي توګه مظاهرې چیرته روانې دي او په خوډب کې تر اوسه پورې څومره مرګ شوبله رپورټ شوې؟
بلې آن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه د خوډب په اړه په مظاهرو کې راپورونه را روان دي، خو وروستي راپورونه وایي چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانستلو په وړاندې د فلسطینیانو لخوا د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 14 فلسطینیان د اسرایلي سرتیرو لخوا د ډزو په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د جرمني د پی خبري اژانس بیا د روغتیايي چنو له قوله دی وژل شو کسانو شمیر 13 او د ټپیانو له 200 زیات کودلی دی. د اسرائیل پوز ویلی چې شاوخوا 15,000 فلسطینیانو د اسرائیل له پولیس سره په دغو مظاهرو کې ګډون کړی دی. پوز د فلسطینیانو د استوګنې له پولیس سره د خپل سرتیرو شمیر دوه چنده زیات کړی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت ویان اشرف القیدره ویلی چې 13 کسان د مظاهرو په سیمه کې وژل شوي او د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې بیا ویلی چې 228 تنه د اسرائیلي سرتیرو په ډزو ټپیان شوي دي. البته د اسرائیل د پوز ویان ویلی چې سرتیرو یې د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره پر منل شوو اصولو او مقرراتو عمل کړی دی او یو ځل بیا د حماس ډله په دې تورنه کړې چې د مظاهرو په پلمه غواړي سرحدي موانع له منځه یوسي او د اسرائیل خاورې ته نفوذ وکړي چې په سرحدي سیمو کې پر میشتو اسرائیلیانو حملې ترسره کړي. د اسرائیل پوز ویلي چې فلسطینیانو د اسرائیل له پولیس سره په لسو مختلفو ځایونو کې مظاهرې کړي او په زرګونو نورو کسانو هم د پولې په 500 متری کې اعتراضیه خیمې درولې دي. البته په غزه کې تقریبا لپنځونه رئیس فلسطینیانو د اعتراض په توګه خیمه درولې او د لوی اعتراض لپاره آمادګی نیولې.
نوري صاحب دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي بلکې په دې تړاو کیږي چې ټاکل شوی دا نن رسمن له تل ابیب څخه د امریکا سفارت بیت المقدس کې پرانستل شي او لته انتقال شي. په دې تړاو د چمتووالو په اړه راته وایي.
اسرائیل د په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانستلو لپاره ښه تیاری نیولی. البته له ټاکلې نیټې مخکې دغه مراسم ترسره کیږي. په پام کې نه و چې نن سفارت په بیت المقدس کې پرانستل شي. البته د سفارت لپاره تر اوسه پورې ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې بیت المقدس کې به خپل سفارت پرانیزي. سفارت په قونسلګری کې پرانستل کیږي. د سفارت لپاره د هغو هیوادونو استازي رابلل شوي چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی او په اسرائیل کې سیاسي نمایندګي لري. دغه راز د امنیت د ټینګښت لپاره هم ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 سرتیری ځای په ځای شوي دي. د سفارت د پرانستلو لپاره له امریکا هم یو هیئت ورغلی دی. د دې هیئت په دې حیات په ترکیب کې د ولسمشر ترامپ لور او دغه راز د هغه زوم جارد کوشنر چې د منځني ختیځ لپاره د هغه ځانګړی استازی ټاکل شوی او تر اوسه څو ځلې منځني ختیځ ته سفرونه کړي دي بیت المقدس ته تللی دی او ټاکل شوی چې نن په څو شیبو کې دغه سفارت رسما پرانستل شي. البته د یادونې وړ بولو چې تر اوسه پورې بیت المقدس نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او هغه ختیځ بیت المقدس د فلسطینی دولت د راتلونکي دولت د پایتخت په توګه پیژني. او ډیرو اروپایي هیوادونو هم ویلي چې په نننیو مراسمو کې ګډون نه کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې په منځني ختیځ انګلی توګه په غزي ترنګ کې په اسرائیل سره په سرحد کې د تاوتریخوالي حالې راکړ. دغه تاوتریخوالي ورسته لاغه د مظاهره چانو لخوا پیل شو چې نن امریکا په رسمي توګه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته خپل سفارت انتقالي.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو همکاري ملالۍ بشیر ته د 2013 کال د خی خبريالي یو جایزه ورکړل شوې. دغه جایزه په برتانیا کې د مسلکي افغانانو د شبکې لخوا میرمن بشیر ته پرون د خبريالي په ډګر کې د هغې د فعالیت له کبله ورکړل شوې. د شبکې په پښتو او انګلیزي ژبو پر بیلابیلو موضوعاتو د راپور ورکولو له کبله د میرمن بشیر هڅې ستایلې. ملالۍ بشیر ویل دا ډول جایزې به د خبريالۍ په ډګر کې د لا فعالیت ته وهڅوي.
د افغان پروفیشنلز نتورک څخه ډیره مننه چې زما کار یې د دې جایزې وړ وباله. دا جایزه ځکه هم مهمه ده چې نړۍ په داسې حال کې زموږ د کار اغیز مانځي چې په افغانستان کې رسنۍ په دوامداره توګه د سخت دریځو تر حملو لاندې راغلي دي. دا جایزه به ما نوره هم وهڅوي چې د ژورنالیزم په ډګر کې لا نور زیار وباسم او خدمت وکړم.
ملالۍ بشیر لتیرو څلورو کلونو راهیسې په پراګ کې د ازادي رادیو په مرکزي دفتر کې کار کوي. هغې د فلبرایټ د سکالرشپ له لارې په امریکا کې د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم. زه ګلمې دوتانه دی غنو ولایت دی کول سوالې چې تاسو په تلیفون کار شي ما مردا د کومه ته ځاګه ده صدام نه ونګ زیر ست کومه پر وسو سم او درش په د پاتې دی واکسن نه راوړل د نو کومه تاسو رو کې د ناور جلا بند خزاری پاکستان بول ریجن بند یو متکبونه نستا ماشومان به تعلیم او فاطمه د نو مدرسې ته د موږ کومه خواولاس نو د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما دا مشکل دی چې ما او زما کورواله چې یو موج مایب یو ما دوه درې وارې عریضه ورته کړې چې دی ما په دا مایبینو ریاست کې نه سي. ما اوس تذکره د سرچینام کاش پر اومشلوي اوس زه غواړم چې عریضه ورته وکړم. لیکن دی ما ته وایي ستا کار نکیجه ما او کورولاد والا مایی بایو مول از خواری نسو که والای نو داغم پیغام دی تاسی را تر نشر که تاسی پر ولو چرواکو تا نشر که چیز موش غم ولی نخور کیجه موش ایوه خوال نیو نه والی کلرم نه ندکور خرس که والای سم زه والا ما چی خپل نوم او خپل د کوروالانم په مایبینو ریاست کې سات کو لیکن دې مشته یو رقم بده کم باندې کی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو زموږه غلازاده ای رادیو نو ریس مخ پرونه هر ورځ د سهار لو 2 بجو پایلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح هتو غوریدل شي او انټرنیټ لري بیانو جهار شری سموږ د وی پان لري نه واضح چې زموږه خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې زموږ ریپورتونه مطالبه ونیس پروګرامونه نور تفصيل او پزینو مواردو کې لاکسونو ویډیو غانو سره کتل شي. اوس هم په مخړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پرګټ پلان خبري وکړي. پر دې مسلې د بحث لپاره د افغانستان یو هیات اسلام آباد ته رسیدلی دی. اجرایه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار مانی کې وکړه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي دي. تر دې مخکې د اورزګان ولایت ځینو چارواکو ویلي و چې په خاص روزګان کې له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ځینې پوستې د وسلو له لاسته ورغلي دي او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سمنګان ولایت چارواکي وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ کسان مړه سوي دي. د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان نن غرمه په مرکز ایبک کې مړه سوي چې په هغوی کې یوه ښځه او څلور ماشومان شامل دي. د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي نن د غزې په سرحدي سیمه کې د اسرایل د پوځ په ډزو لږ تر لږه 18 فلسطینیان وجل سوی او 500 نور ټپیان سوی دي. د تاسو کې د چی په مکه د امریکا متحده ایالاتونو په څو شیبو کې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او ایراني سیالي نن په مسکو کې سره ګوري. دوی به د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو پر لار چارو په خپل کې بحث وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه څه په خاطر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ارمنستان کې د روسي سیاسي تحول پر مهال د روسیې متوازن دریځ بللی دی. او د سوریې د سولې مذاکرو نه هم پړاو نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیلېږي. دغه مذاکرې د ایران، روسیې او ترکیې په همکاري کېږي.
او سم مرزی احمد زی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د فوټبال جشن وره یا ګراس روټس تر سره شو. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته ویل چې دغه جشن وره هر کال د می په 15 نیټه د اسیا د فوټبال کانفدراسیون لخوا فوټبال ته د تنکی افغان لوبغاړو د هڅونې په هدف تر سره کیږي. ښاغلی شاداب وایي چې په نننۍ جشن وره کې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو. یادونه ورده چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ګراس روټس په برخه کې د اسیا له فوټبال کنفدراسیون څخه غوره جایزه اخیستې وه او سکل هم دغه جایزې ته کاندید دی. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالۍ په لړ کې نن شپه 2 بجې کینګز پنجاب او رویل چیلنجر بنګلور د کرکټ لوبډلې یو له بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دواړو لوبډلو تر دې دمه 11 سیالۍ ترسره کړي، خو کینګز پنجاب د جدول په دریم او بنګلور د وو سیالۍ له بایللو سره د جدول په اووم مقام کې ځای لري. کینګز پنجاب چې افغان لوبغاړی مجیب زدران له ځان سره لري، د نننۍ بریا په صورت کې بل پړاو ته چې لا له وړاندې ورته سنرایزر حیدرآباد او چنای سپر کینگز لار موندلې نږدې کیږي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لونتی بارسلونا ته 15-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د لونتی په کوربتوب ترسره شوه. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې تیره شپه برایتن 0-0 پر وړاندې لیورپول، چلسی 0-3 پر وړاندې نیوکاسل، ایورتون 0-3 پر وړاندې ویست هم بروم، او لستر سیټي 0-5 پر وړاندې تاتنهم ته لوبه وبایلله. دغه راز د دغه لیگ په نورو لوبو کې منچستر یونایټډ 0-0 پر وړاندې واتفورد، منچستر سیټي 0-0 پر وړاندې ساوثهمپټون، ارسنال 0-0 پر وړاندې هادرسفیلد، کریستال پالیس 0-0 پر وړاندې ویست برونویچ، او برونموث 2-1 پر وړاندې برونډي ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوې.
دوستانو اقتصادي او بخي سپورتي خبرونه مو واوریدل چې مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. اوس هم بیرته ریپورټونه او مرکو ته رسنیږو. د افغانستان د قانون وزارت د تاپي پروژې په کار کې د ځنډ په اړه اوازې رد کړي. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مصطفی له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې د پروژې یا تاپي اوسنۍ او راتلونکي پلانونه په منظم ډول د تطبیقېدو او عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلی مصطفی په پایل کې د تاپي پروژې د ځنډیدو په اړه د رسنیو لخوا ورکړل شوي ریپورټونه رد کړل او ویل
ځین رسنیو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د احتمالي ځنډ د رامنځته کېدو خبر ورکړی او چې مونږ دغه اوازې ردو. دې تر څنګ وایو چې وار له مخې هغه ټاکل شوی پروګرام چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې جوړ شوی دی دا عملي کېږي، او دې تر څنګ مونږ د پروژې د عملي کول لپاره د سی پی سی ایل کمپنی چې یو کنسرشوم دی له دوی سره دوه غونډې درلودلې، او مونږ د غونډو کې د ټاپي پروژې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه ارزونې درلودلې، او ډېر ژر به یو هیئت د قانون او پټرولیم وزارت په استازیتوب هرات ولایت ته سفر وکړي تر څو مونږ وکولای شو د ولایتي ادارو سره د نږدې نه د ټاپي پروژې د کارونو جایزه واخلو او یو همغږي رامنځته کړو.
پایپلاین یوازې د یو وزارت کار نه دی، په دې کې د افغانستان د حکومت ګڼ شمېر ادارې او وزارتخانې ښکېل دي. هغه هم خپل کار کې همدومره چمتو دي چې تاسو یې
مونږ د همغږي غونډه درلودله په دې وروستیو کې د اداراتو سره تر څو مونږ کولای شو یو ښه همغږي رامنځته کړو او د کارونو په هکله باندې د اداراتو ته معلوماتونه ورکړو. کوم معلوماتونه چې مونږ ته کنسرشوم یا کمپنی راکړي چې هغې په اساس باندې مونږ هغه خپل برنامې تنظیم کړو. دغه لوړ پوړی هیئت چې هرات ته سفر کوي په دې کې به مونږ د داخلو اداراتو استازي هم ځان سره بوځو تر څو مونږ کولای شو یو منظمه همغږي رامنځته کړو او د کارونو په تقسیم کې د کارونو په ارزیابۍ کې د پروسو په تطبیق کې یو منظمه مرکزیت رامنځته کړو تر څو وکولای شو د پلان په اساس باندې لکه څنګه چې اوس پرمخ روان یو پرمخ لاړ شو.
له پلان سره سم چې تاسو وایئ چې پرمخ روان یې، دغه اجرات چې پلان شوي دي هغه کټ مټ له پلان سره سم تاسو پرمخ تللی یې؟
بدون شک د پروژې تطبیق لپاره چې کوم پلان جوړ شوی دی او هغه کنسرشوم کې چې کومه فیصدي د زمونږ د 15% د مغې فیصدي په اساس باندې مونږ په مختلفو برخو کې لکه تخنیکی برخو کې، په حقوقي برخو کې، او په اقتصادي برخو کې ارزونې لرو. یو مشخص خبر باید واضح شي چې مونږ په دلته یو کنسرشوم سره لکه ټاپي کمپنی لیمیټډ چې په مشخصه توګه یو کنسرشوم دی چې د څلورو واړو هیوادونو کمپنیانې په دې کې سهم لري او د هغې سهم په اساس باندې بیا کارونه ارزیابي کېږي، تقسیم بندي کېږي. نو هغې په اساس باندې چې مونږ پرمخ روان یو، او په دې برخو کې غد بین الحکومتي توافقونه هم دا وایي چې مونږ باید کارونه په مشخصه توګه چې څنګه په پلان کې دي، څنګه په ټایم لاین کې دي، څه ډول په تګلارې کې دي، هغه څه باید عملي شي.
په افغانستان کې امنیت اساسي ستونزه ده او ورځ په ورځ په خرابېدو دی. په دې کې هیڅوک شک نه لري. د امنیت د خرابوالي د پروژې پر کار څومره یا د پروژې د تطبیق پر پړاوونو څومره اغیز کړی؟
اوس مهال چې په کومو سیمو کې په کومو برخو کې کارونه روان دي، په هغې برخه کې مونږ ستونزې نه لرو چې هغه جدي او مونږ هغې ته تشویش ولرو. مونږ متکیو په افغان امنیتي ځواکونو باندې. مونږ باورمند یو چې دوی به د پایپ لاین د محافظت د ترڅنګ د تخنیکي او د ترڅنګ عملیاتي کارونو په تطبیق کې کار کوي او محافظت به کوي. او دې ترڅنګ مونږ ویلای شو چې اوس مهال په امنیتي برخه کې هم په یادو سیمو کې دا ډول جدي ستونزې نه لرو چې هغې لپاره مونږ تشویش ولرو. که چیرې هم وي تدبیر او د غیله لپاره میکانیزم د غیله لپاره پلان شته امنیتی پلان په مشخصه توګه د ټاپی پایپ لاین د ساتنې د عملیاتي کارونو د تطبیق برخه کې په ټول ادارات سره د همغږي یمغه برنامه په بنیاد باندې ارزیابي کیږي او تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هم ستونزې نه لرو.
د قانون وزارت ویان عبدالقادر مصطفی و چې د افغانستان للارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د نلیکی یا ټاپی د عملی چارو د دوام په اړه آزادې رادیو سره خبرې کولې. ټاپی پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب غازو د انتقال ظرفیت لري او افغانستان به د دې غازو د ترانزیت له درکه په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګوي د تمې خلاف په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دنیا عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې د جنگ د تحریم په اړه فتوا صادره نه شو. تفصیل د خان محمد سین په اړه د خان محمد سین څخه په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان مشرانو جرګه په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه او مؤثره ګڼي، خو وایي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د روان جنگ پر خلاف فتوا صادره شوې وای. د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې د غړو بحثونه تر ډیره په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو پر ناسته متمرکز وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د جرګې د نورو غړو نظرونو ته ورته نظر لري او هیله خی چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان د جنگ خلاف فتوا صادر شي.
کاشکې د فتوا په شکل علماو مشترک د درې وړو هیوادونو د افغانستان د جنگ، د مسلمانانو ترمنځ د جنگ صادر کړي وای، خو انتظار د جدي کانفرنس ته کیږي. شاید هلته د دینه کانفرنس لږ لوړي او یو فتوا صادر شي چې د افغانستان د ولس ستونزې حل شي او صلح راشي.
د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د اندونیزیا د بوګرو په ښار کې جوړه شوې وه. د دغو دینی عالمانو د ناستې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې حرام ګڼل شوی او دا پکې هم راغلی چې له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره مخالفت ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته په افغانستان کې ناامني کم او سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې غړي هم په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د ناستې هرکلی کوي، خو وایي چې د دغې ناستې ګډونوالو باید د افغانستان د جنگ حرام ګڼل ثابت کړی وای. د دغې جرګې غړي ګلالی اکبری وایي
باید علمای جهان و ثابت بکنن که
دیو بل باید د نړۍ عالمان ثابت کړي چې جنگ او د افغانستان د مسلمانو خلکو وژل حرام دي، او د نړۍ هغه کسان چې چاودنې او ځان وژنې کوي پوه شي چې د افغانستان جنگ تپل شوی او اجباري دی.
افغانستان اجباري است.
دا په داس حال کې د چویل کیږي د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو ناسته په سعودي عربستان کې جوړ شي. که څه هم نتایج شوی راپورونه ویلي چې دغه ناسته به د روان میلادي کال په جون میاشت کې جوړ شي، خو کره نیټه لا روښانه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی مخکې له دې ویلي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته کولی شي چې په جده کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو ناستې ته لاره هواره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اورېدلی شي. د عراق د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د شیعه ملا مقتدا صدر ائتلاف تر نورو مخکې دی. د دې نتیجو له مخې د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر البادی ائتلاف هم دریم ځای لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري دراوري، ورپسې د یو کلی زرقه ګونه ډرامه خبرېږي.
د هغو لومړنیو نتیجو له مخې چې د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د ورځې وختي اعلان کړې، د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف تر ټولو مخکې دی. ورپسې د هادي امیری د فتح اتحاد چې د ایران ملاتړ شیعه ملیشو قمندان دی، او دریم ځای هم د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف نیولی دی. د راپورونو له مخې د مقتدا صدر ائتلاف د ګڼمیشتو ښارونو بغداد او بصره په ګډون د عراق د 19 ولایتونو له جملې په 10 کې تر ټولو مخکې دی، او په هغو 10 ولایتونو کې چې رایې شمېرل شوی د صدر او د امیري ائتلافونو هرې و څلور څلور ولایتونه وړيري، خو صدر بیا هم په بغداد کې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ لري د پام وړ رایې ګټلې دي. دا وروستۍ نتیجې نه دي او د نوا په ګډون چې په پارلمان کې له بغداد وروسته ډېرې څوکۍ لري د پاتې اتو ولایتونو د رایو له شمېرلو وروسته ښایي هغه بدله شي. وروستۍ شمېرې به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي او نتیجه به یې دا په ډاګه کړي چې آیا د عراق حکومت به د امریکا له متحدو ایالتونو او لویدي سره د اوږدې مودې اړیکو ته دوام ورکوي او که به هغه د ایران خواته لاره بدله کړي. کله چې د تېرې شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه نن د ورځې په وروستیو کې اعلان شي، د عراق صدر اعظم به د خبرو له لارې وټاکل شي چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. البته دا کار به څو میاشتې وخت ونیسي. د صدر اعظمي پوست د یوه شیه لپاره ساتل شوی، د پارلمان مشري سنی ته ورکول کیږي او ولسمشري ته هم چې دنده تشریفاتي بڼه لري یو کورد غوره کیږي. درې واړه پوستونو ته کسان د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. صدر چې د امریکا ضد دریز لري او یو وخت د مهدي لوا چې په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جنګېدله مشر و، د بغداد په بېوزلو سیمو کې ډېر پلویان لري. د نوموړي ملیشو وروسته په 2014 کال کې د عراق د حکومت تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته مخه کړه. که صدر واک ته ورسېږي، دا به د دغه مذهبي مشر لپاره چې په وروستیو کلونو کې د ایران ملاتړو شیعه رقیبانو څنګ ته کړی و، په سیاسي ډګر کې د هغه بیا راڅرګندېدل وي. د هغه پلار آیت الله محمد صادق ال صدر چې په عراق کې خلک ډیر درناوی کوي، په 1999 کال کې د صدام په وړاندې د بغاوت لامل ووژل شو. امیري چې اتحاد یې په دوهم ځای کې دی، څه باندې 2 لسیزې له بهره په ایران کې له تبعیده د عراق د پخواني واکمن صدام حسین په وړاندې مبارزه کړې. د هغه ملیشو په وروستیو کلونو کې د عراق د حکومت په ملاتړ د داعش په وړاندې جګړه مخته وړې. د امیري بریالیتوب به چې د جګړې په ډګر کې پر خپلو لاسته راوړنو یې ډېر حساب کړی، د ایران لپاره چې په عراق او پراخې سیمې د نفوذ هڅه کوي ستر بری وانګیرل شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې 4.5 وګړو په دغو انتخاباتو کې چې نسبتا په سوله ییزه فضا کې ترسره شول ګډون کړی، چې دا د مخکنیو انتخاباتو په نسبت چې د خلکو ګډون پکې په سلو کې 6 کم ګډون دی. په عراق کې شاوخوا 2.5 میلیون وګړي د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم. پتیره برخه که مو آوریدل چه آجیری غختل دخپل وریری زهره رسامیانه ده سواد زدکتی کورس تویسی. ده درامی پا دی برخه که آورو چه ماوینه نفیسا ده زدکوون کو سره ده کوم موضوع پا حقلا غاگی گی.
ایو مان جونو شور مکاوی، چی چی زوری پر اسامیو خبری وکو؟
خدا ماونی سایبی، شور مسکا کوا چی زوری رسامیو تا خوشالو.
من نه هیلی، دستا ستشویقو چی زماز رمو در رسامیلو هنر سرو تڑو.
زهره، دی مکتب ادارا و پول شاگردان پتا ویاری، چی پا دی کم عمر که دومره لوڑا رسامی که؟
ماونه سایبی، دومره صفت میمکه بی، چی بیا با زند را نورک شی.
بغم آسان نبا ورکی گی، پا خیمت بدی سور زنده را و جدو، یو چو دانی تور لوانگ من پا کیو پیو، چی کلایو گره، وای چی زبا زهره ما. زهره لوره، فرزانه در سر توکی که بی، تبا همیشه خپل زند پیدا که ایس وقت با نوره که گه.
ماونه سایبی، از خونه پوهیدم چی سنگا بزان پیدا که.
زورا جانه، تیو تکره او پوه انجله ای در اسامی چی که بی دی خلگو پو منز که مشوره که گه او خلک دی دیوی پوه انجله پونم پیجنی.
خلطا سا هیل لرم چی پوخ پلو نمگرتی اومی همو پوه وی.
زوری، اولا پختر زدن نکوام.
خدا هیلی، خو گورا زغت پختن برانه نکوی.
نه، آسان پختن ده. ویم پا پتر سرگو باین زواب بوایی. خانو، پختن داده چه طول رسامیان دیده سیخی چه جان تخاب بغسه ای.
او هیلی، جنگ دی ورکشی. در طول رسامیان لجنگ بیزاری او لسول سرمی نخیی.
زهره، څومره هوښیار انجلۍ یې. دا تابلوګانې داسې رسمې شوي دي چې ته به وایې پخپله خبرې کوي. دومره مې خوښې شوې چې بیخي ژړا راولي.
خیر دې پرځنه هر څونه چې جنا ته شي وژړه زبر سپکشي او زبر یو خې په بریخمن د سمال پاکوم هلی استخو دې خبرې خوند کوي خو فرزانه پرختیا زمال زړه راځي لغپل ډیرو نقاشوي سره مام شړلې دي
هنرمندان په زړه نازک وي زوره دا ټول رسامي ډیر ښه انساني او ملي پیغامونه لري دغه رسامي چې فرزانه یاد کړه لګي نورو ته تشریح کړه
مولي صاحب دا زخمي لاسونه خو زموږ ملت دی چې جنگ زخمي کړی دی او دا پلپه کې اوښکې زموږ دعاوې او ارمانونه دي چې الله امن او سوله راولي
آفرین نام خدای زوره ته زموږ د مکتب رسامه یې شاګردانو لاسونه ورته وپړکوئ دا نجلۍ زموږ د مکتب او سیمې ویاړ ده
وی د خوګو نارونه مصدقه سم مساګوله مساګوله زویا
اځه قربان درغلم داده کاو ثرو ته می ده نه راوړې سنم ګل مورې ستړې مسی
سنم ګل مور دې بیتا نسی
امين
وای مرمنو ندی پوراسه
وایم بیا ما امين تا وایکا ام داسې دواګان را تکوا
وی زویا دا څه وایې دواګانې به ولې نه درته کوم خو که خدای زما دواګانې قبولې کړي
خدای مهربانه دی ګوندې هغه بل هم زموږ د کور سي بیا به نو زموږ کور داسې وي لکه جنت وای ښه
موسا ګله زویا دا بله دې څوک یاده کړه
هسې یادې
تا ته وایم چټ مگر وا
نه 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 وایم زه شرمېږم تو آیکا
ته اوس له ما نه هم شرمېږې چې ونه وایې بیا دې سنم ګله مور درنه مروریږې
وی نه نه ادې ته مه مروریږه تو آیکا مقصد مې دا و هغه تی چې په مرکه تللې وې رښتیا مور او خویندې څه ویل زما صفتونه به خامخا ورسېدلي یا
او صفتونه دې ورسېدلي وو زما یې دومره قدر او عزت وکړ چې پوښتنه مه کوه
بیا خبره دې ورسره خلاصه کړه او که نه ته وایښه
خبره خو مخلاصه نکړه خو
څه سنم ګلې مورې ته مې یو ځله اسمان ته پورته کې بیا مې لاندې په مځکه راوغورځوي
وی زما ساده زویا ته د زړه مه غورځوه خوشحاله اوسه داسې وبوله چې زر به دې خواږه راوړم
شین راکټ په شګو کې پنچر دی موږ ته ناوې راکې مات
دا جامې خو وچې دي دا بل تناب نه راټول کړم
وای دل آغا زویا درایم شي د کورس نه په خیر راغلی
خیر وې سي مورې هو په خیر راغلم
مور دې صدقه شه له تنابه به زه جامې راټول کړم ته بس تړای وې راځه چې چای مې تیار کړای دی
خیر مورې دا جامې واخله وکای شو آیم لکه ډوډۍ بم وخورم
دارو دې شه زویا دا زړه مې درته دعا کوي د شپې د لوښي په مینځلو کې دې راسره کومه کوکو نه غري ته د لرګي هم راته راوړل دومره کار مه کوه چې ستړی کېږي
نو دومره دروند کار خو مې نه دی کړی چې ستړی شم اوس خو غټ هلک یم
نام خدای دې وي لوی شوی خو اولاد ډېر خوږ وي چېر څومره لوی هم شي مور او پلار ته ماشوم ښکاري
خدا او پلار مې هم په ما ګراني
ویل دې خواږو خبرو دې صدقه شم ته صبر چې د مخو دې ښکل کوم خدای دې له بد سترګو راته وساته
مورې زموږ خون کې همیشه وایي چې په کور کې د مور پلار خویندو او ورونو سره کومک وکړي
ښه دا خو نو ستاسو معلومان تاسو ته ډېر ښه شیان درښيي
هو مورې اوس په ډېر شیانو پوهېږم
زما خو خیاره زویا مکتب خو ډیر ښه وي
هغه ورځ د پلار هم ویل چې ارمان ما او ته هم سبقونه ویلی وای.
رښتیا؟
هو، نو څه درو خو درته نه وایم.
خو ته او پلار مې بیا ولې سبق نه زده کوئ؟
وای زویا، په دې عمر کې به مو سبق کله زده شي؟
دا څه وایې؟ تر تاسو نه غټ غټ خلک په کورسونو کې سبقونه وایي مورې.
خو زویا، زمونږ او تاسو غریبي ده، دومره پیسې نشته نو چې مونږ سبق ووایو.
خو یو بل کار به وکړو.
څه به وکړو؟
پلار به مې په دفتر کې سبق زده کړي، ته د سواد آموزی په کورس کې سبق ووایه. هلته پیسې نه غواړي. زه به په کور کې در سره درس ووایم که څنګه؟
مهربانی کنه، انشاءالله ټولې خو ښه یې.
او معلم صاحب عادلې، ټولې ښه یو، خو یوازې خدیجې په ټنډه مرچ دوړولی وو، اوس هغه هم ښه ده.
ولې خدیجې، څه خبره وه چې خفه وې؟
خفه نه وم، خو هسې د نجونو مېرمنې مې کله کله ځوروي. نن هم د کورنۍ وظیفې کتابچه رانه پټه کړې وه.
شفیقې ترورې، داسې مه کوئ، خدیجه غریبه مه ځوروئ.
نه ځورو، هسې خدیجې کورنۍ وظیفه خالی کړې وه، نورو نجونو ته یې ویل چې نن به ستاسې غوږونه معلم عادله ته اوري.
غوږونه خو به نه تاووم، خو چې چا کورنۍ وظیفه نه وي لیکلې، ته خفه کېږم. آفرین، کچا نه وه لیکلې، نو په کورنۍ وظیفه کې به یې نمرې هم کمی وي. ښه، اوس یوه پوښتنه کوم.
وایم سل پوښتنې خو وکړه معلم صاحبې، ما نن ښه تیاري نیولې ده.
پوښتنه دا ده چې نن به تاسې له یوې خوشحالۍ سره مخ شئ، که په یاد مو وي ووایئ چې ستاسو دا خوشحالۍ به څه وي.
معلم صاحبې، دا خدیجه ډېرې غورې او باټې کوي، دا دې جواب وایي. اوهو، خود وایم، ځواب مې تیار د ژبې په سر دی.
آفرین خدیجه، پاته او ځواب ووایه.
هغه خو داسې ده معلم صاحب عادلې، چې هغه بله ورځ زموږ نه امتحان نه و اخیستی.
ولې مې نه و اخیستی؟
ښه نو، د خوشحالۍ خبره خو به دا وي چې په ټول صنف کې به اغلې خدیجې، یعنې ما، د ټولو نه ډېرې نمرې وړې وي.
خدیجې، رب دې تا ژوندۍ لري، ما ته دې په خندا راوسته. زما پوښتنه ستاسو د امتحان په باره کې نه ده، دا دی اوس به ستاسو د خوشحالۍ وجه معلومه شي. راځئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. هغه د زینب راغله.
ملم صاحب، زینب ستړی مشي؟
خالص خون کې عدلې.
زینب لورې، قدم دې بختور شه، د معلمې وظیفه دې مبارک شه.
عزتمند اوسې شفیقې ترورې، خدای دې ما ته توفیق راکړي چې له یو بل سره مرسته وکړو او ډېر څه له یو بل نه زده کړو.
نو معلم صاحب زینب، ودې نه ویل چې په خیر څه وخت به موږ ته سبق شروع کوې؟
سبق به انشاءالله سال سبا پیل کوو، خو نن به موږ او تاسې یو څه خبرې وکړو، له یوې بلې سره به ښې بلد هم شو. یو څه پوښتنې به هم درنه وکړم.
پوښتنې به په څه شي کې رانه کوې؟
داسې به وکړو چې زه به په دیني علومو کې له تاسو ټولو پوښتنې کوم، چې ستاسو دیني پوهه راته معلومه شي، بیا به هماغسې درس درته وایم.
وګو اوریدونکو، ستاسو نظر د هغو نجونو او ښځو په حق لڅ دی چې په دین پوهیږي او نور ښځو ته معلومات ورکوي. که تاسو چیرته د دا ډول ښځو په حق لا معلومات لرئ، نو موږ سره خپل معلومات شریک کړئ.
چھے در گور سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی څنګه کې وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 تر زما هر سب خلاص مکه تر زما دې تر زما بابو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا ہاتھ چھے در کو رماز کرگ میرا نارا نارا ناشی چه در گورم از کرگمه